Teşekkür.
سلامونه وخت په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې تاسو موږ غږ د ازادي رادیو نه اورئ په مو کې د 7 خبرونه ده په پاکستان کې د یو خبريال مدافع وکیل وایي دغه خبريال چې څو ورځې مخکې د تروریزم ضد قانون لمخې نیول شوی وو بیرته په ضمانت خوشي شوی دی دغه خبريال د پخوانی صدر اعظم عمران خان په پلوي د رابلل شویو اعتراضونو پر مهال د وژنو د اتاو په باب څېړنه کوله روانونه په اسلام آباد کې څه باندې لس زره کسانو لاریون وکړ او پر عمومي غونډو یې لګول شویو محدودیتونو سرغړونه وکړه چې وروسته د امنیتي ځواکونو له فشارونو سره مخامخ شول له ایران او پاکستان افغانستان ته د یو سلو درې څلوېښت کورنیو د ستنېدلو خبر ورکړل شوی دی په اختر خبري اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن یې خبر ورکړ چې پرون د تورخم له لارې څلورویشت کورنۍ د کندهار د سپین بولدک له لارې شل کورنۍ د نیمروز د ورېښمو پله له لارې پنځه دېرش او د هرات د اسلام کلا له لارې څلور شپېته کورنۍ هېواد ته راستنې شوي دي بدخشان کې د سړې هوا له کبله درې ماشومان مړه شوي دي د افغانستان کورنیو رسنیو د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعاتو کلتور ریاست د اطلاعاتو عامر حکمت الله محمدي په حواله راپور ورکړی چې دغه ماشومان چې عمرونه یې د نه او دولسو کلونو ترمنځ دي د راغستان ولسوالۍ په نوابات ساحه کې تیر ماښام مړه شوي دي د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر په ترکیه کې له میشتو افغان سوداګر غوښتنه کړې چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي ملي راډیو تلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون یې راپور ورکړی چې نور الدین عزیزي دا غوښتنه ترکیه ته د خپل سفر پر مهال په دغه هیواد کې له میشتو افغانو سوداګرو سره د کتنې پر مهال کړې ده د افغان استریمیاشت ټولنې چې د طالبانو په کنټرول کې ده له چین د بیړنیو او اړینو مرستو غوښتنه وکړه دغې ټولنې پرون پر خپله اکسپاڼه لیکلې چې د افغان استریمیاشت ټولنې لپاره د طالبانو مشر شهاب الدین دلاور او ورسره پلاوی چین ته د سفر پر مهال د چین له چارواکو د دغو مرستو غوښتنه وکړه د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د شیعهګانو او سنیانو له وربند وروسته د دواړو خواو ترمنځ د تازه شخړو له کبله د دیارلس نورو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی په کورمه کې یوه چارواکي چې وی نه غوښتل خپل نوم واخلي ازادي راډیو ته وویل په دغه فرقي جنگ کې چې د نوومبر په یوویشتمه راهیسې په شخړو کې وژل شوي کسانو شمېر یو سل څلورویشتو تنو ته رسېدلی دی د امریکا متحده ایالاتونو پر تایوان د جنگی جیټ الوتکو او رادارو د سکاو د پرزو دغه راست د ارتباطاتو د تجهیزاتو د خرڅلاو هغه قرارداد تصویب کړ چې ارزښت یې 315 میلیون ډالر ته رسیږي په داسې حال کې چې افراطي وسلوال او د ترکیې له ملاتړه برخمن متحدان یې پرون د سوریې د دویم لوی ښار حلب ځینو برخو ته ننوتل ترکیې پرون جمعه د سوریې پر بل ښار ادلب د روانو حملو د مخنیوي غوښتنه وکړه په ادلب ښار کې د سوریې او روسیې جنګي جیټ الوتکې هم په پرلپسې ډول هوایي حملې کوي د اسرائیل پوز وای نن یې د لبنان د حزب الله ډلې خلاف هوایي حمله کړې دي د پوز په وینا دغه حمله د لبنان په جنوب کې د حزب الله د فعالیتونو ترکش فروست کړي او دغه فعالیتونو هغه وربند ته خطر پېښ کړی چې څو ورځې مخکې نافذ شوی دی د اسرائیل د پوز په اعلامیه کې د څلورو بیلابیلو حملو خبر ورکړل شوی دی چې په یوه حمله کې د اسرائیل هوایي ځواکونو د لبنان په جنوب کې د حزب الله تاسیسات په نښه کړل د پوز په وینا په بل حمله کې هوایي ځواکونو د لبنان بله ودانۍ په توغند وویشتله د لبنان روغتیا وزارت په یو اعلامیه کې ویلي په یوه حمله کې چې پر یوه موټر شوی دی یوه وکلن ماشوم په ګډون درې کسان نور ټپیان شوي دي او په یوګنډا کې د ځمکې ښویېدنې په پیښه کې د مړو شمیر پرون جمعه شلو تنو ته ورسېده د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون ویلي چې په څو کلیو کې د ځمکې ښویېدنې په پیښه کې د مړو شمیر شلو تنو ته زیات شوی دی د نولسو کسانو مړي راایستل شوي او بل تن په روغتون کې ساه ورکړه قدر من اوریدونکو د خبري ټولګې ته موزه فرشته سحاک هرکلی کوم. د راپورونو په لړ کې ورا سره واوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادعا کړې چې د اسلام آباد په وروستۍ اعتراضونو کې ګڼ شمېر افغانان نیول شوي دي، او همدارس د ګارډین رسپانې په یو راپور کې په هغه سوالګرو میرمنو چې د طالبانو له لورې راټول شوي دي په توقیف کې د شکنجې، ناوړه چلند او د جنسي تیری د تجربه کېدو ادعا شوي دي. د دې ترڅنګ بل راپور هم شته چې د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سی د افغانستان د ښځو د ناوړه وضعیت په هکله غواړي محکمه دایره کړي، او په دې اړوند افغان ښځې او نجونې هم خپل حالات او خپل غږ پورته کوي. یو داسې وایي
هغه حقونه چې د افغاني خويندو نجونو څخه اخیستل شوي دي، دوی به دغه حقونه بیرته لاسته راوړي. دغه اقدام چې دغه هیوادونه ترسره کوي په جدي توګه باید عملي بڼه اختیار کړي.
د دې ترڅنګ د افغانستان او نړۍ اړوند نور مطالب هم شته. را سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د جرمونو نړیوالې محکمې د هغې قضیې هرکلی کړی چې د افغان ښځو له حقونو څخه د سرغړونې په تړاو دغه محکمې ته راجع شوي دي. دوه ورځې وړاندې شپږو هیوادونو دغه محکمې ته د جنسیت پر بنسټ د افغان ښځو او نجونو له حقونو نه د طالبانو د سرغړونو پر ضد شکایت ثبت کړی. افغان ښځې او نجونې بیا وایي چې دا اقدام د دوی د وضعیت پر بدلون اغیز لري. نورحال د فیروزی عزیزی په راپور کې
د جرمونو نړیوالې محکمې آی سی سی د شپږو حقوقو هیوادونو له اقدامه هرکلی کړی چې دوی ته په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقونو د طالبانو د حکومت د سرغړونو په اړه قضیه ثبت کړې ده. آی سی سی په دې اړه د جمعې په ورځ د نومبر په 29 په خپله ویب پاڼه په خبره کړې خبر پاڼه کې د دغې محکمې د څارنوال کریم خان په حواله لیکلي چې لاله وړاندې د 2022 کال له اکتوبر په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د جرمونو په څېړنو کې ډېر پرمختګ سوای، او دوی بزر د دې چیرونو پایلې هم اعلان کړي. خو کریم خان په دې اړه له د غشپکو هیوادونو او د روم د اساسنامې د غړو هیوادونو نه غوښتي چې د تازه ثبت کړي قضیه په اړه دې هم ورته شواهد او اسناد راټول کړي. دا په داسې حال کې ده چې چیلي، کوستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو د پنځمه په ورځ د نوومبر په 28 په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سرغړونو قضیه د شرایطو خرابېدو او د افغان ښځو او نجونو بحراني وضعیت ته په کتو د جرمونو نړیوالې محکمې آی سی سی ته راجع کړه. د جرمونو نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان ویلي چې د ده دفتر په 2022 کال کې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د جرمونو په اړه خپلې څېړنې بیا پیل کړې چې تر دې وړاندې د افغانستان د چارواکو په غوښتنه په 2022 کال کې ځنډول شوې وې. خو یادو شپږو هیوادونو ترې غوښتنه کړې وه چې په 2022 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې ترسره شوي جرمونه په خپلو پلټنو کې شامل کړي. کریم خان دغه راز ویلي چې د دې شکایت ثبتول د ښځو پر وړاندې د جرمونو د جنسیت پر بنسټ او بشریت ضد جنایاتو د څېړلو په اړه د دفتر پراخه ژمنتیا څرګندوي. په همدې حال کې ځینې افغان ښځې او د ښځو د حقونو فعالانې د نړیوالې محکمې له دې اعلانه خوشاله دي، او وایي چې دا ډول جدي اقدامات به د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په بدلون کې اغیزناک وي. د کونړ ولایت اوسیدونکي لطیفې سالارزۍ او په پاکستان کې میشتې د ښځو د حقونو فعالې ماریا نوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د نړیوالې محکمې دغه اقدام ډیر ښه ارزو، ځکه هغه حقونه چې د افغاني خویندو نجونو څخه اخیستل شوي دي، دوی به دغه حقونه بیرته لاسته راوړي. دغه اقدام چې دغه هیوادونه ترسره کوي په جدي توګه باید عملي بڼه اختیار کړي. دا به د افغان ښځو نجونو پر وضعیت باندې یا د دوی د ژوند په بدلون باندې مثبت تاثیر ولري.
اقدام نشان دهنده جدیت جامعه جهانی در برخورد
د اقدام په افغانستان کې د بشري حقونو او ښځو د حقونو د پراخې سرغړونې په اړه د نړیوالې ټولنې د جدیت ښکارندوی دی. که دا قضیه په شفافیت او قاطعیت وڅېړل شي، نه یوازې به طالبان صبر کولو ته اړ کړي، بلکې افغان نجونو او ښځو ته به هیلې ور وبخښي چې د دوی غږ اورېدل کېږي. عدالت په دغه وضعیت بدلون کې مثبت اغیز ولري.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جرمونو نړیوالې محکمې د دې اعلان په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د مجاهد په ګډون بېلابېلو طالب چارواکو ادعا کړې چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي کړي دي. طالبانو له 2021 کال د اگست راهیسې د کار او تعلیم ترڅنګ پر افغان ښځو او نجونو بیلابیل بندیزونه او محدودیتونه لګولې دي. د بندیزونو د ملګرو ملتونو په ګډون د ګڼو هیوادونو او سازمانونو غبرګونونه راپارولي. تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر ویلکر ترک په خپله ایکس پاڼه په یو ویډیو کې ویلي چې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه د افغانستان د سولې د پرمختګ بهیر زیانمنوي. ویلکر ترک په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو د طالبانو له حکومته د ده په خبره د تابیز آمیزه سیاستونو د زر تر زره لغوه کولو غوښتنه کړې ده.
د دې تر څنګ د ګارډین ورځپاڼې هم په یو راپور کې په هغه سوالګرو میرمنو چې د طالبانو له لورې راټولې شوي په توقیف کې د شکنجې، ناوړه چلند او د جنسي تیرې د تجربه کېدو ادعا کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر سوالګرو میرمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې هم وویل چې د بایومتریک پروسې پر مهال د طالبانو لخوا له ناوړه چلند او وهلو ټکولو سره مخ شوي دي. په همدې اړه جزئیات له سنا کاکړ اورو.
د افغانستان په پلازمینه کابل کې یو سوالګر ده چې وایي د بایومتریک پروسې پر مهال د طالبانو لخوا ورسره ناوړه چلند شوی او وهل شوی ده. هغې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
یو ورځ د طالبانو یو موټر راغی او زه یې له ځان سره یووړم. یو ځل یې بایومتریک کړی وم او بیا یې بایومتریک کړم. دوه درې ساعته یې وساتلم، بیا وهلم او ډېر بد چلند یې وکړ او ویې ویل نور دې ونه وینو چې د سوال کولو لپاره ودرېږي. نو څه وکړو؟ نه مرسته کوي او نه د کار زمینه برابروي.
دا په داسې حال کې دا چې ګارډین ورځپاڼې په یو راپور کې دا کړي چې د طالبانو د نویو سختو قوانینو له مخې د سوال کولو په تور نیول شوې بې وزله مېرمنې په توقیف کې جنسي تیری او وهلو ټکولو سره مخامخ شوې دي. دغه راپور چې د زن ټایمز رسنۍ په همکارۍ چمتو شوی او پرون یک شنبه د نومبر په 9 خپور شوی، پکې د سوالګرو مېرمنو په حواله راغلي د طالبانو حکومت د سوالګرو د راټولولو د قانون له مخې توقیف شوي او هلته یې جنسي تیری، شکنجه او جبري کار تجربه کړی دی. د راپور له مخې دغو مېرمنو ادعا کړې چې د دوو سوالګرو ماشومانو د مرګ شاهدانې وي چې د طالبانو لخوا د شکنجې له امله په زندان کې مړه شوي دي. په دې راپور کې چې د یو شمېر سوالګرو مېرمنو پر مرکو چمتو شوی راغلی چې دغه مېرمنې د بایومتریک په پلمه وړل شوي دي او بیا د څو ورځو لپاره په توقیف کې ساتل شوي دي. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د دغې ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د دوی په حکومت کې یوې معتبرې سرچینې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه راپور رد کړ او وی ویل چې سوالګر یوازې د یوې ورځې لپاره بایومتریک ته وړل کېږي او وروسته له هغې خپلو کورونو ته ځي او په توقیف کې نه ساتل کېږي. په همدې حال کې د بشري حقونو یوې فعالې رقیه سایی د ګارډین ورځپاڼې د راپور پاک له خوشیني څرګنده کړه او وی ویل چې نړیواله ټولنه باید دې مسلې ته پام وکړي او د بشري حقونو سازمانونه باید د طالبانو پر زندانونو نظارت ولري. میرمن سایی چې خپله یې د طالبانو زندان تجربه کړی وایي:
گزارش روزنامه زن تایمز و گاردین آنچه را که
لبد مرغه د زن تایمز او گاردین راپور نشوره ده، ولی ده حقیقت لري ځکه د طالبانو په زندان کې د زندانیانو لپاره هیڅ خوندیتوب نشته او دوی روحي او جسمي شکنجو سره مخ دي او د بشري حقونو هیڅ یو اورګان او بنسټ د طالبانو پر زندانونو نظارت نه لري.
اورګان یا نهاد حقوق بشري هم پر زندانهای رژیم طالبان نظارت نداره.
د طالبانو حکومت د عدلي وزارت د روان مریض کال د ثور په 9 د سوالګرو د راټولولو او د سوال کولو د مخنیوي قانون تصویب کړ چې له مخې هغه کسان چې روغ وي او یا د یوې ورځې لپاره کافي خواړه لري له سوال کولو منع دي. د طالبانو حکومت پخواني مرستیال ویان بلال کریمي ویلي وو چې مستحق سوالګر د یو سیستم له لارې د افغاني سرې میاشتې ټولنې ته معرفي کېږي او بیا ورسره میاشتنۍ مرستې ترسره کېږي، خو یو شمېر سوالګرو بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی و چې دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19:25 مترو
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادعا کړی چې د اسلام آباد په وروستیو اعتراضونو کې یو شمیر افغان وګړي نیول شوې دي. د یاد وزارت ویان د ممتاز زهرا بلوچ پرون جمعه په یو خبري غونډه کې ویل چې په سیاسي لاریونونو کې د بهرنیو وګړو ګډون غیر قانوني دی، خو یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي چې په وروستیو څو ورځو کې په اسلام آباد کې د افغانانو نیول او ځورول ډیر شوي دي، خو ډیری داسې کسان نیول شوي چې په لاریونونو کې برخه نه واخیسته. نور جزئیات له سنا کاکړه.
پورستی اعتراضونو کې د افغانانو د ښکېلتیا په تړاو د پاکستانی چارواکو د ادعاو په دوام کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادعا کړې چې په اسلام آباد کې په دغو لاریونونو کې یو شمېر افغان وګړي هم نیول شوي دي. د دې وزارت وایندې ممتاز زهرا بلوچ پرون جمعه په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په سیاسي اعتراضونو کې د بهرنیو اتباعو هر ډول ګډون غیر قانوني دی، او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په ډیر ژر د دې کسانو اړوند معلومات خپاره کړي. تر دې مخکې د اسلام آباد د پولیسو قومندان سید نصیر علي رضوي تېره اونۍ رسنیو ته ویلي وو چې د تېرې اونۍ د اعتراضونو په لړ کې د نیول شویو زرو کسانو له ډلې شپږ پنځوس افغانان دي. همداراز د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې افغانان باید د دسمبر له یو دېرشمې وروسته په اسلام آباد کې د اوسېدو لپاره د پولیسو لخوا جواز ترلاسه کړي، خو په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغانان وایي چې په وروستیو ورځو کې پولیس د استوګنې سیمو ته ننوتلي او ډېری هغه کسان یې نیولي چې په اعتراضونو کې هېڅ برخه نه درلوده. د اسلام آباد په شورمور سیمه کې یو افغان کډوال محمد غیاسي غبار چې امریکا ته د کډوالۍ په یو کیس لري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه کسان چې په دې اخر نیولی دي تظاهرات یو په پرشه کې لاس نه لري، دوی دا ټول همدلته د کیس لرونکي دي یا کومه کاروبار کوي. کوم خلک چې امریکې کې سونه لري مخکې امریکې سفارتخانه کومه لیتر چې ورکړی وو دغه لیتر هم د پاکستان پولیس نه مني.
نوموړي امریکا ته د افغانانو د لیک پر پروسې هم نیوکه وکړه، ویل که څه هم د ډیرو افغانانو مرکې او طبي معاینات شوي خو تر اوسه د هغوی د لیک په برخه کې کوم اقدام نه دی شوی. یو بل افغان کډوال محمد اشر سیفی هم ورته ستونزه لري.
مهاجرم په اسلام آباد کې اوسېږم، پرون ما ته پولیس دوه ځل اختارونه ورکړه چې تا نیسو. ما ویل راشه مونږ کوم مجرم نه یو، مونږ په یونیسیار درې کال دی مونږ سیو یو سب چویو، مونږ ډیر پریشان یو، یو سل سو کسان نیولې ده. یونیسیار او جامع مدنی او حقوق بشر نه غواړو که تاسو مهرباني وکړئ د مهاجرینو ته کوم کومک وکړئ. مونږ ښځه مونږ اولادونه ټول نه خوراک دی، نه مونږ آرام یو، نه خوب کوو، بالکل پریشانو.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د نیول شویو کسانو له کورنیو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی د موضوع د حساسیت له امله له خبرو کولو ډډه وکړه. تېره اونۍ په اسلام آباد کې د پاکستان د پخواني لومړي وزیر عمران خان په ملاتړ لاریونونه په تاوتریخوالي واوښتل او د لاریون کوونکو او د پاکستان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته وشوه چې په پایله کې یې سلګونه کسان ونیول شول. لاریون کوونکو د پاکستان له زندان څخه د عمران خان د ژر تر ژره خلاصون غوښتنه کوله چې له یوه کال راهیسې په بند کې دی. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو سراسري شورا د دې نیولو په تایید د پاکستان حکومت وغوښتل چې په دغه هیواد کې له میشتو افغان کډوالو سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د دې شورا سرپرست میوند علمی افغان ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر کډوال په سخت اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي چې د ویزو د تمدید توان هم نه لري.
لکه څرنګه چې دا څلوېښت پنځه څلوېښت کاله د پاکستان دولت ملت خلکو له افغانانو سره همکاري کړې ده، چون موږ مهاجرین یو، د مهاجرینو په نمایندګۍ دا خواهش کوم، د اکثره مهاجرینو دا خواهش ده چې پاکستان د خپلو همکاریو ته لږ نوره مې دمه ورکړه. نو موږ څنګه وکړو؟ مجبوریت نه دلته راغلي، خلک اکثره دلته ډوډۍ نه لري، وږي دي.
هغه همداراز له افغانانو وغوښتل چې د پاکستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي او د دغه هیواد قوانینو ته درناوی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یونیسیار راپور ورکړی چې په اکتوبر میاشت کې په افغانستان کې اته سوه افغانان نیول شوي دي. د دې سازمان په راپور کې چې د نومبر په اته ویشتمه خپور شو راغلي چې سږ کال په پاکستان کې اووه زره او سل افغانان بندیان شوي دي. په راپور کې زیاته شوې چې د 2023 کال د سپتمبر له 15مې د روان کال د اکتوبر تر پایه تر 250,000 ډیر افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوې دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د سوریې د بشري حقوقو څار یو بنسټ وایي افراطي غیانو د حلب ښار پر اکثریت برخو ولکټینګ کړی ده. په بریتانیا کې د ډیره دغه بنسټ په وینا ل 2014 میلادي کال وروسته د لومړي ځل لپاره د سوریې د حلب ښار په بندرونو کې د روسیې هوایي حمله پیل شوې دي. د سوریې د حکومت یغی ډلې وایي تیره چهارشنبه د دولتي ځواکونو د راکټي حملو په ځواب کې عملیات پیل کړی دي. نور حال په دې راپور کې
له څو کلنې وقفې وروسته د سوریې له ځینو ښارونو د تازه نښتو او ځینو ساحو ته د افراطي وسلوالو د ننوتلو خبرونه ورکول سوي دي. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ نن شنبه ویلي چې افراطي یاغیان اوس د حلب ښار پر اکثریت برخو ولکه لري. دغه بنسټ له 2014 میلادي کال وروسته د حلب پر بندرونو د روسیې د هوایي حملو خبر ورکړی دی. د سوریې د یاغیانو د ډلو مشري د هیئت تحریر شام په نوم یو افراطي سازمان کوي. د سوریې د بشري حقوقو د څار بنسټ وایي هیئت تحریر شام او متحدو فرقو یې په حلب کې پر اکثریت ساحو، دولتي مرکزونو او زندانونو ولکه ټینګه کړې ده. د دغه بنسټ په وینا د حلب والی او امنیتي قوماندانان د ښار له مرکزه وتلي او دولتي ځواکونه هم د ښار څنډو ته وتلي دي. د سوریې د بشري حقوقو د څار بنسټ وایي د دغو یاغي وسلولو د مخکې تک د مخنیوي لپاره روسیې چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد عمده متحده ګڼل کیږي تیر شپه پر دغه ښار له 2014 میلادي کال راوروسته خپل لومړی هوایي حمله بیا پیل کړي. د یاغیانو دغه عملیات د سوریې په کورونې جګړه کې د پام وړ زیاتوالی شي. دغه جګړه په 2011 میلادي کال کې پیل شوې چې په وروستیو کې د جګړې لومړی کرښې نسبتا آرامې وې. هیئت تحریر شام د سوریې په شمال ویدیس کې د وسلوالو یاغیانو یو ځواکمنه ډله ګڼل کیږي. د سوریې په شمال ویدیس کې دا تازه جګړه تیره چهارشنبه پیل شوه او د حکومت د اپوزیسیون متحدو ډلو د دولتي ځواکونو په وړاندې وسله پورته کړه. ملګری ملتونه وایي د جګړو له پیل سره شاوخوا 14,000 کسان له خپلو مینو کډې کولو ته اړ سوي دي. د سوریې د بشري حقوقو د څار بنسټ وایي په دغو جګړو کې ټول ټال 301 کسان وژل سوي چې 28 تنه ملکیان دي. د سوریې د اپوزیسیون ډلو تیره چهارشنبه د خپلو پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړ. هغوی ویل چې دغه عملیات د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته د وفادارو ځواکونو د توغندیو د تازه حملو په ځواب کې سوي چې تر ډیره ملکي ساحې په نښه کړي دي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد چې روسیا او ایران یې ملاتړې دي په تیرو کلونو کې توانېدلې چې له یاغیانو د دغه هیواد پر دوه پر درېیمه برخه کنټرول وساتي. د سوریې بل ښار ادلب چې د حلب ښار په جنوب لویدیځ کې پروت دی په جګړه ځپلې سوریه کې د یاغیانو عمده مرکز ګڼل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو او د هوا په سړېدو هر کال د غاز نیولو لامل د مرګ جوړ پلی زیات راپورونه خبري. یو شمېر افغانانو ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې د ډبرو سکرو سوځولو او غازو د کارولو د سرنګوالي په اړه بې احتیاطي او د عامه پوهاوی نشتون د دې لامل شوی چې په ژمي کې ډېری کورنۍ له دې درکه مسمومي او یا هم مړې شي. روغتیا پالان بیا وایي چې کورنۍ د ژمي په موسم کې د تودوخي وسایلو ته جدي پاملرنه وکړي تر څو لامل یې د چوپلی مخنیوای وشي. نور حال په دې راپور کې
ډیرای افغان کورنۍ د زمي په موسم کې د خپل کورونو ته تودولو لپاره لګاس او د جبرو سکرو لسوځولو کار اخلي چې وخت نو وخت د خلکو د مرکزوبلې غاز او سکرو نیولو لامل ګرځي. بیوزلي د بې کیفیت سونتوکو کارول او بې احتیاطي د غازو نیونې او ورته پیښو ستر لاملونه بلل کیږي. د کابل ښار اوسیدونکو بانو حیدری وایي ډیرای کورنۍ د بیوزلۍ له امله په زمي کې د خپل ځانونو او کورونو د تودولو لپاره او په سندلۍ کې چې د تودوخې لومړنۍ وسیلو ده د ډبرو سکاره په کې سوځوي او د غازو د خطرونو په اړه د احتیاط نه کولو له امله مرګونی پیښې رامنځته کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید په دې اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
مردم توان اقتصادی بالایی نداره و استفاده از صندلی و تازه نکردن و
خلق ډیر لوړ اقتصادی وس نه لري. د صندلی کارول او د سکرو نه تازه کول او په سم توګه نه چمتو کول د دې لامل ګرځي چې خلک غاز ونیسي او هر کال د ډیرو خلکو ژوند واخلي. باید په دې اړه خلکو ته پوهاوی ورکړل شي.
بلخوا د ګازو د کارونې په اړه د بې احتیاطۍ له امله په رامنځته شویو پیښو کې د ځینو قربانیانو کورنۍ وایي باید د دغو سون توکو او ګازو په کارولو کې ډېره پاملرنه وسي. د هرات ولایت اوسیدونکي وحید احمد الکوزي چې د تره زوی په خونه کې د ګازو د خپرېدو له امله په اور لګېدنه کې مړ سوی، ازادي راډیو ته وویل:
بچه کاکوم همیشه قبلا به یک شرکت کار میکرد و داخل شرکت آشپز بود.
زما د ترو زوی مخکې په یوه شرکت کې کار کاوه او هلته آشپز و. کله چې سهار تللی و او آشپزی یې پیل کړې وه، نورو همکارانو یې ګاز خوشی پرې ایښی و. کله چې غوښتل ګاز ولګوي، یو دم اور لګېږي. لومړی یې سترګې زیانمنې سوې چې وی نه سوی کړی، له خونې د باندې راووزي. له بده مرغه په خونه کې کاملا سوځېدلی و او جنازه مو یې راوویستله.
د غور ولایت اوسیدونکي یاسین اشان بیا ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د سون توکو د خراب کیفیت او غیر معیاري وسایلو له امله تیر کال په دغه ولایت کې ډېر خلک په ګاز نیولو کې مړه سول. دای په دې باور دی چې د ګازي بخارۍ خراب کیفیت په کورنیو کې د ګازو نیولو تر ټولو ستر لامل دی.
هر سال از اثر ګاز گرفتگی شاید احتمال میده که بیشتر از 10 تن جان شده از دست دادن.
تیر کال د ګازو نیولو له امله په اټکلي ډول شاوخوا لس کسان مړه شول او خایي سلګونه نور په روغتونونو کې بستري شوي وي. د خلکو نابلدي او دا د بې کیفیت بخارۍ واردات د غراز د سکرو ټیټ کیفیت یې لاملونه دي.
خو ولې هر کال د زمي پر رسیدو د افغانانو ترمنځ د ډبرو سکرو او ګازو د مسمومیدو له امله د مړینې کچه لوړیږي او ډیر خلک وسني. هڅه مو وکړه د ګاز نیولو د خطرونو د مخنیوي او عامه پوهاوي په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان د دغه وزارت د پلانونو په اړه وپوښتو، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دغه راز د طالبانو د حکومت د نورم او استاندارد ادارې هم د بې کیفیت او غیر معیاري ګازي بخاریو د وارداتو د مخنیوي په اړه د کړنو په تړاو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. له دې سره یو شمېر روغتیا پالان وایي چې کورنۍ باید د زمي په موسم کې د تودوخې وسایلو په ځانګړې توګه د ګازي بخاریو او د ډبرو سکرو کارولو په اړه جدي پام وکړي تر څو په خبره یې د ګاز نیولو له ګواښونو مخنیوی وسي. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر جمعه زاده ازادي راډیو ته وویل ګاز نیونې او سکرو نیول دواړه یو ډول لاملونه او پایلې لري.
کسایی که مثلا در خانه سنگ زغال میسوزن،
هغه کسان چې په کورونو کې د ډبرو سکاره سوځوي یا هم د بلوتو سکاره سوځوي باید لومړی ډیر ښه تازه کړي، بیا دې په آزاده فضا کې کېږدي چې مونوکساید ګاز چې د تنفس د بندېدو او مړینې لامل کېږي باید لرې کړل شي.
ډاکتران دغه راز د لیمو د اوبو څښل او آزاد فضا ته د ګاز نیونکي کس انتقال له لومړنیو مرستو بولي او وایي چې په داسې پیښو کې دا لارې چارې وکارول سي. د یادونې ده چې مونوکساید ګاز بې بوی، بې رنګه او د مشخصو ځانګړتیاوو پرته د هوا په پرتله لږ سپک کاربن دی او د خورا لوړ خپرېدونکي وړتیا له امله په چټکۍ سره په ټول چاپیریال کې راټولیږي او د مرګ خطر رامنځته کوي. لیدل کېږي چې هر کال د زمي په موسم کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ډبرو سکرو او ګازو د مسمومیدو له امله د کورنیو د مړینې راپورونه خپرېږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د خبرونو د لنډیز نو وروسته به د خبرونه په نیمایي دوهمه نیمایي کې د نیمې نړۍ خبرونه درته وړاندې شي، خو تر هغه مخکې د تاسو را لېږل شوی پیغامونه دي چې ازادي رادیو ته مورالې کلی هغه به باورو به خبرونه باورو.
تاسو لا پیغامونو
زر دیوان زازایی اما دی طالبان پراتک سره دی افغان جن روحیه خراب شول او خراب ده او نور بام خراب شی دی طول افغان جن پنمایندگی چیز خپل پا موغ انجار که اما پم دو جامعه که هم درس میوی دی درس نپاتی شولم دی ارز نپاتی اما زخپل روحی تکلیف میوراز پا اراز دیری دا چی لیار ورکه ده پا موغ بانده درس نشوی لی تفری نشتاده بیرون تا تک نشتاده بیرون تا دی چلاری هر خواه که دی طالب امر بالمعروف دریوی چه باید مختی پت که تکرای دی دستی که دی جاب دی دستی دی
ما
میرمن ارمالی ما تابان چه منفی تاثیرات زخت زیاد ده خوستن زمونگا پیغلی و انجونی چه نوی مخبزوانی دو دی دی دوی روحی وزیعتونا دیر تاثیرات پا دوی خی دی لدرس پاتی لتعلیم پاتی چی و خیز ده چه کاری کوا وست کلا لکار پاتی ده ام دغا خپل پا روح روانی تاثیر لری اولادونا وگی ماش نستا وزیفه نستا پا کور که ناست ده ام ده چه زان سر فکر کهی چه زن غرمی تا خپل اولاد تا چه پا خکم یا بیگا تا چه پا خکم و طبعا ام دغا روحی فشار رو باندی رازی
مرسال وزیری ما غوښتل چې په آینده کې یو ښه استاد شم چې ټولنې ته خدمت وکړم خو هسې درسونه مې پاتې شول هر څه هیلې مې ارزوګانې مې هر څه مې د خاورې سره یو شول اوس هسې په کور کې ناسته یم اما په روح او رواني بې حده بې اندازې ډېر تاثیر کړی دی
ستاسې پیغام ستاسې نظر
تاسو را لیکل شوی پیغامونه وو چې د ازادي رادیو نه مو واوریدل په دوهمه نیمایي کې د نیمه نړۍ اونیز خبرونه نشر ته چمتو ده خو دې نمخ کې چې خبرونه درته وړاندې شي پام وکړئ د دې سات د خبرونو لنډیسته